د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې او ساعته خپرونې مطالب: ملګرو ملتونو له افغانستان سره د بېسارې بشري مرستې غوښتنه کړې.
نن د 4.4 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه د افغانستان لپاره کوو.
په کابل کې یو شمېر ښځو د اجباري حجاب پر ضد اعتراض وکړ. په روزګان کې د کرکټ د تورنمنت وروستۍ ورځ
څلوېښت ورځې ټورنمنټ دوام وکړلې. دولس لوبډلې په پښې کې وې چې دوه لوبډلې وتوانېدلې چې سیمی فاینل.
د غزني کوچیان موسیقي او سندرې او د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه د قزاقستان د ولسمشر څرګندونې. په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خپرو. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. لومړی د خبرونو سرټکی: د طالبانو دفاع وزیر ګاونډیو هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې د افغانستان الوتکې بیرته وسپاري. اسرائیل او تاجکستان کې له ډیره افغان کډوالو سره 15 لک امریکایي ډالر مرسته اعلان کړې او د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو بیا پر ګډه پوله نښته کړې. بشپړ خبرونه: د طالبانو سرپرست دفاع وزیر د افغانستان دوو ګاونډیو هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې هغه الوتکې بیرته افغانستان ته وسپاري چې د دوی تر واکمنۍ وروسته هلته انتقال شوي. مولوی محمد یعقوب پرون په کابل کې د هوایي ځواک له تمریناتو د لیدنې پر مهال دا څرګندونې وکړې.
موږ کومې تیارې چې تاسو سره ولاړې دي، هغه که د تاجکستان سره دي که د ازبکستان سره دي، دا بېرته راول. هېڅکله موږ اجازه نه ورکوو چې دا تیارې په بهر کې پاتې شي او یا دوی ورڅخه استفاده وکړي.
ښاغلی یعقوب زیاته کړه چې که دا الوتکې ونه سپارل شي نو ناوړه عواقب به ولري، خو په دې اړه یې جزیات ورنکړل. ویل کېږي د زمري په 24مه د طالبانو له واکمنۍ وروسته د پخواني پوځ څه باندې 40 الوتکې ازبکستان او تاجکستان ته انتقال شوي دي. اسرائیلو له هغو افغان کډوالو سره چې په تاجکستان کې استوګن دي 15 لک امریکایي ډالر مرسته اعلان کړی. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت په وینا په دې پیسو به د کډوالو ته خواړه، دوا او نور ضروری شیان واخیستل شي. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزارت یو جګپړي چارواکي پرون وویل اسرائیل ویاړي چې د نړیوالې ټولنې له دې هڅو سره یو ځای کیږي چې له هغو افغانانو سره چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته له افغانستانه وتلي دي مرسته کوي. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي چې د هوان د یو سرو کې 14 هلته 2 میرمنې وژلې او یوه نجلۍ ژوبله کړې ده. د لالپورې ولسوال قاري ابوبکر ازادۍ راډیو ته وویل پیښه پرون ماسپښین په فتح کلي کې وشوه. د قاري ابوبکر په وینا یوې میرمنې د خځلو په منځ کې دا ناچاو د سروکۍ کور ته وړی و چې وروسته وچاودېد. له دې یوه ورځ مخکې هم په همدې ولسوالۍ کې د هوان د یو سروکي چاودنې د یوه ښوونځي 9 زده کوونکي ووژل او 3 تنه نور یې ټپیان کړل. د کابل پوهنتون استاد پوهان فیض الله جلال د طالبانو له زندانه تر خوشي کې دوروسته وای غوړي هغه څپټ پاتې شي چې د داو طالبانو ترمنځ پیښ شوی. ښاغلی جلال پرون تر خوشي کې دوروسته د ازادۍ رادیو دی پوښتنې ته چې آیا طالبانو دا غوښتنه ترې وکړه کنه چې له دې وروسته به توندې خبرې نه کوي په ځواب کې وویل:
ښکاره ده چې ځینې شیان رد او بدل شول، خو اجازه راکړي چې دا محفوظ پاتې شي.
ښاغلی جلال څلور ورځې مخکې پر ټویټر د طالبانو پر ضد د څرګندونو په تور ونیول شو. خدای وایي ټویټر حساب نه لري او د ده په نوم جوړ شوی حساب جالی دی. جلال زیاتوي چې طالبانو له ده سره په بند کې ښه چلند وکړ. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمي د رواني اونۍ په پیل کې د ښاغلي جلال د نیولو پر مهال ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د پوهنتون د استاد له ادرسه تخریبي عمل کوي او په دې برخه کې د وضاحت لپاره استخباراتو نیولی. ازادۍ راډیو خبرونه اوري: د آذربایجان یو او د ارمنستان دوه سرتیري پرون د دواړو هیوادونو په پوله کې ووژل شول. دواړه لوري پر یو بل تور پوری کوي چې لمړی نخته پیل کړه. د ارمنستان دفاع وزارت وایي چې آذربایجاني ځواکونو پرون ماسپخین پر یوې سرحدي سیمې ډزې وکړې. د دوی دوه سرتیري ووژل او دوه یې ټپیان کړل. له دې مخکې د آذربایجان دفاع وزارت ویلي و چې د ارمني ځواکونو د ډزو په نتیجه کې د دوی یو عسکر وژل شوی دی. دا دوه ګاونډي هیوادونه د ناګورنه قرهباغ د سیمې پر سر لانجه لري او تیر کال په جولای میاشت کې سخته جګړه وکړه چې د دواړو خواوو ګڼ پوځیان او ملکیان پکې ووژل شول. او د هنګري ولسمشر په دې هیواد کې د عمومي انتخاباتو نیټه اعلان کړه. یونس ادر پرون د هنګري د ولسمشرۍ پر انټرنټ پانه خبر ورکړ چې د روان کال د اپریل په درېمه به انتخابات وشي. اټکل کېږي چې د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان به په دې انتخاباتو کې له مخالفو ګوندونو سره سخت سیالي په مخ کې ولري. اوربان له 2010 کال راهیسې په واک کې دی او مخالف ګوندونه پر د تور لګوي چې دیموکراتیک بنسټونه له منځه وړي، خو اوربان دا تورونه رد کړي دي. خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادۍ رادیو پر وپانه کتلای شي. آزادۍ رادیو .org او آزادۍ رادیو .com د آزادۍ رادیو د وپانه پته ده. په دې خبرونه کې ز احمد تکل ساس کوربایم او قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورجو د راپورونو برخه ته. ملګرو ملتونو د سکل لپاره له افغانانو سره د بېساري بشري مرستو غوښتنه کړې ده. دغه سازمان له دې مخکې کله هم د هیڅ هیواد لپاره یو ځای شاوخوا 15 میلیارد ډالر نه و غوښتي. له بلې خوا د امریکا متحدو ایالاتونو ژمنه کړې چې له بېوزلو افغانانو سره به شاوخوا 308 میلیون ډالر مرسته وکړي. د موضوع جزئیات احمد شیبر اوروي.
ملګرو ملتو په خپل تاریخ کې تر بل هر وخت یو ځایي د ډیرو مرستو غوښتنه کړې ده. دا سازمان د 2022 کال په ترڅ کې د افغانستان لپاره 15 میلیارد ډالر غواړي. د دې پیسو 4.4 میلیارد د افغانستان دننه د بشري مرستو لپاره دي او څه باندې 600 میلیونه ډالر هم د هغو افغانانو لپاره چې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې کډوال دي. د بشري مرستو او د بیړنیو مرستو د همغږۍ په برخو کې د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیال مارټن ګرافټس د سیشن بی پورس په جنوا کې وویل چې سش کال په افغانستان کې بشري مرستو ته د پرو سش کال په پرتله څو برابره اړتیا زیاته شوې ده.
نن د 4.4 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه یوازې په 2022 میلادي کال کې د افغانستان لپاره کوو. دا د یو هیواد لپاره د بشري مرستو تر ټولو ستره غوښتنه ده. دا پیسې د 2021 میلادي کال په لړ کې د سویو او رسیدلو مرستو پرتله درې برابره زیاتې دي.
د راپورونو له مخې د دې مرستو غوښتنه د افغانستان دننه د 22 میلیونه افغانانو لپاره او له افغانستانه بهر د 15 میلیونه اوله کنورو کډوالو افغانانو لپاره شوې ده. ملګرو ملتو د افغانستان بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی او وایي د دغه هیواد نیمایي خلک له لوږې سره مخامخ دي. همداراز د دې سازمان په وینا په افغانستان کې د وروستیو میاشتو په ترڅ کې د کورنیو بې ځایه شویو شمېر 9 میلیونو ته رسېدلی دی او په لکونو کسان هم مجبور شوي دي چې له افغانستانه ووزي. د غوښتل شویو مرستو یوه برخه هم د هغو افغانانو لپاره ده چې په ګاونډیو هیوادو کې په بد حال کې ژوند کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالي کمشنر فلیپو ګراندي د مرستو د غوښتنو پر مهال وویل باید له ټولو هغو افغان کډوالو سره چې په 15 ګاونډیو هیوادو کې ژوند کوي مرستې وشي.
فکر کوم اصلي مسله دا ده چې باید په سیمه ییزه کچه دا بحران هیر نه کړو. دا هغه څه دي چې د افغانانو د پناه اخیستو په نتیجه کې رامنځته شوي دي. څو ګاونډیو هیوادونو افغانانو ته د اوسېدو زمینه برابره کړې ده، په ځانګړي ډول پاکستان او ایران چې په تیرو څه باندې 40 کلونو کې هم د افغانانو قربانو وو. په دې ترڅ کې نسم کولای چې منځنۍ آسیا هیره شي.
د امریکا متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې له افغانستان سره به د 308 میلیونه ډالرو په ارزښت بشري مرستې چمتو کړي. په دې ډول له افغانستان سره د ولسمشر جو بایدن د ادارې له لوري مرستې د اکتوبر له میاشتې را په دېخوا تر 280 میلیونه ډالرو واوښتې. متحده ایالاتونه همداراز افغانستان ته د کووید-19 ناروغۍ 1 میلیون ډوزه واکسین لیشي. ملګرو ملتو ویلي دي چې راغونډې شوې مرستې به د طالبانو حکومت ته ونه سپاري او د مؤسسو او نړیوالو بنسټونو له لارې به بېوزلو ته ورسیږي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت په چارواکي له نړیوالې ټولنې غوښتي وو چې له افغانانو سره بشري مرستو ته ادامه ورکړي او دا مسله دې نسیاسي کوي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د ځواکمنو میرمنو خوځښت د خپلو اعتراضونو په دوام پرون په کابل کې د اجباري حجاب په تړاو لاریون وکړ. د دې خوځښت یو شمیر غړي په کابل کې په دې وروستیو کې د حجاب او چادري په اړه د خپرو شویو پوسټرونو په غبرګون کې وایي چې برقه او چادري له دیني او فرهنګي پلوه په افغانستان کې هیڅ بنسټ نه لري، خو د طالبانو حکومت وایي خپره شوي پوسټرونه هڅونکې بڼه لري. په عین حال کې ټینګار کوي چې له حجاب سره مخالفت له شریعت سره مخالفت دی.
عزیز و شهروندان شهری کابل، مردم افغانستان امروز به خاطر
حجاب اجباری حجاب بیزار په کابل کې د ځواکمنو میرمنو د خوځښت لخوا د لاریون له شعارونو څخه دغه خوځښت یو شمیر غړي د سه شنبه په ورځ د خپل لاریونونو په دوام په کابل کې د طالبانو لورې د حجاب په تړاو د پیل شوې او تبلیغات په خبرګون کې سړکونو ته راووته. د یاد خوځښت له بنسټګران منسی مبارز له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چادری او برقه په افغانستان کې له دیني او فرهنګي اړخه هیڅ بنسټ نه لري.
چادری او برقه و
چادری او یا هم تور برقه چې په اصل کې عربي لباس دی، د افغانستان په فرهنګي او دیني برخه کې هیڅ ریښه نه لري او د افغانستان د میرمنو په اسارت کې نیول دی. د افغانستان میرمنې په قفس کې اچول دي. چادری او تور برقه د افغان میرمنو د تور ورځي ښکارندوی کوي. موږ د همدغه موضوع په تړه وغوښتل د افغانستان اسلامي امارت ته خپل دریځ واضح کړو.
د افغانستان د ځواکمنو میرمنو خوځښت غړي وای دوی غوښتل نن د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مخې ته چادري ته ور واچوي او د دې وزارت له لوري د وروستیو تبلیغاتو ته غبرګون وښيي، خو طالبان ورته اجازه نه ده ورکړې. د دې خوځښت بلغړي سیما سحر
ما را اجازه ندادن که به امو محلی که میخواستیم برسانیم. خدا از اوجه ما را دنبال
مک گختل حق سیما مو چه تاکلی ورتلان شو. خب ما گیه پرین خودو طالبان لاس پو ماشا ولار او گختل یه چه دزی وخری انجونی خواری شوی زمک زین ملگری پیو کانتینر که چه دوکان و باچه ولی او دیو ملگری لاس پو هم جو بل شو. زما په نظر مک اسلامی حجاب لرو و مسلمانانیو حق حق چه مک تسلام را کرای مک حقا لطالبان غورو لحقی پور تنورتن غورو.
امو حق و حقوقی که در اسلام که بر ما تعیین شده امور از امارت اسلامی ما خواست، از او بالاتر چیزی ما نمیخواییم.
خود طالبان بیا پیوزه که د معترض و میرمنو بندی کول ردوی. د طالبان و حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت ویان حاکف مهاجر د حجاب په تړه وروستی لګول شوی پوسټرونه یو هڅونکې عمل بولی. نوموړی وی هغه کسان چې د حجاب ضد دي هغوی د شریعت ضد هم دي.
تشویقي بڼه د خز د حجاب لپاره او مینده چې څوک د حجاب مخالفت کوي هغه د اسلام د حکم مخالفت کوي. یو مسلمان سره نه ښایي چې د اسلام د یو حکم سره مخالفت وکړي. دا زموږ شخصي حکم نه ده، شخصي نظر مو نه ده او شخصي خبره نه ده، بلکې د پیغمبر امر ده او د قرآن امر ده، هغه مو ویلي دي.
په افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته نجونې په یو شمېر ولایتونو کې پوهنتونونو ته او میرمنې کار ته د تګ اجازه نه لري او په ډیری ولایتونو کې نجونې هم له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو محرومې پاتې شوې. دغه کړنې د دې لامل شوې چې یو شمېر میرمنې د ځانونو په وړاندې د دې محدودیتونو په تړاو لاریونونه وکړي، خو طالبانو ډیر ځله د دغه لاریونونو مخه هم نیولې ده. خو د افغانستان د ځواکمنو میرمنو خوځښت په ټینګار سره وایي سره له دې چې طالبان یې مخه نیسي، خو دوی به د بې عدالتیو په وړاندې خپلو دغو اعتراضونو ته دوام ورکوي.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. په روزګان ولایت کې د یووالي په نوم څلوېښت ورځنۍ سیالۍ د کرکټ پای ته ورسېدې. په دې سیالیو کې دولسو لوبډلو برخه اخیستې وه او تېره ورځ ناوخته د روزګان د زلمیانو د لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. د روزګان چارواکي وایي چې د یادو لوبو له جوړولو څخه هدف د ځوانانو ترمنځ یووالی او د غوره لوبغاړي انتخاب دی.
د شورډک د شغونه په ترنکوټ کې د کرکټ د لوبغاړو دي چې په سپینو او سرو لباسونو کې میدان ته راوتلي او د ځوانانو د یووالي لپاره لوبه کوي. دا لوبغاړي د ترینکوټ شار اړوند د جهیاک په سیمه کې پر یو داسې شګلنه او خاورین میدان کې لوبې کوي چې هر شیبه یې د ژوبلېدو ویره سته. خودی دا هر څه پر ځان منلي او دغلته راغلي سلګونه نندارچانې خوشحاله ساتلي. دې سیالۍ او څلوېښت ورځې دوام کړی دی چې نن یې وروستۍ لوبه د رحیمي کرکټ او روزګان زلمیانو ترمنځ ده. د روزګان ولایت د کرکټ بورډ مشر رحیم الله افغان وایي په یادو سیالیو کې دولس لوبډلو برخه اخیستې وه. نوموړي وایي د یادو لوبو لومړی مقام روزګان زلمیانو او دوهم مقام رحیمي کرکټ لوبډلې خپل کړی دي.
څلوېښت ورځې ټورنمنټ دوام وکړلی دولس لوبډلې په پښې کې وې چې دوې لوبډلې وتوانېدلې چې سیمی فاینل ته لاره پیدا کړه. هغه یو د روزګان زلمیانو لوبډله وه، یوه د رحیمي کرکټ کلب وه چې روزګان زلمیانو لوبډلې وکولی سو چې لومړی مقام خپل کړي.
د یاد ټورنمنټ مالی لګښت په دغه ولایت کې د ځوان حکمت الله حکیمي له لوري پر غاړه اخیستل شوی و. نوموړي وایي د یاد ټورنمنټ څخه یې موخه دا وه چې د ځوانانو ترمنځ یووالی راولي او له نشي توکو یې وژغوري.
ټورنمنټ جوړېدو څخه مو هدف روزګان کې د ورزشکارانو د کرکټرانو تشویق لوبې ته او د نورو هغو تجارانو یا په مجموع کې د ځوانانو راجلبول دې برخې ته و چې تر څو ځوانانو ته کار وکړي په دې برخه کې او د دوی هغه استعدادونه چې دلته اوس پټ دي ښکاره سي.
د ټورنمنټ په وروستۍ برخه کې غوره لوبغاړو ته جایزې او ستاینلیکونه هم ورکول شو.
د روزګان په مرکز ترینکوټ کې د کرکټ د څلوېښت ورځنیو لوبو ټورنمنټ او د دې ټورنمنټ د پایلټ ته رسیدو په اړه راپور مو اورېده. شپېلې غږول د کوچیانو شپونکیو هغه دود دی چې له پېړیو راهیسې پاتې دی، خو د هرې ورځې په تېرېدو سره دا دود پیکه کېږي. کوچان شپانه وایي دوی اوس کله ناکله د شپېلې پر ځای دمبوره هم غږوي. کوچان د یو شمیر نورو دودونو د کمرنګه کېدو خبره هم کوي چې تفصیل یې په دې راپور کې اورئ.
دا غزنی مقر ولسوالۍ د زرکشان غره په لمن کې شاوخوا دېرش کلن شپونکی رمه څروي. دا رمې د پسونو د غاړې له ځنګولو څخه خوږه شلنګه خیځي. خو د دغه رمې شپونکي بیا دلته یوې لویې تیږې ته ډډه لګولې او شپېلې ژغوي. دغه شپونکی ځان مرجان را پیژني خو نه غواړي چې ژغې په راډیو کې خپور سي. مایکروفون، کامرا او خبریال دا خو بیخي ورته ناوله د ښکارېږي. که مرجان په خپله په خواږه ږغ شپېلې ږغوي، خو وایي اوس ډېری کوچي ځوانان نه شپېلې ږغولی سي او نه دروی وهلی سي. دی زیاتوي اوس ډېری شپانه کوچان د شپېلې وهلو پر ځای دمبوره یا چغه کوهي او سندرې ورسره بولي. دا په داسې حال کې ده چې په خواله رسنیو کې هم یوه ویډیو خپره شوې ده چې په یوه سپېره دښته کې د شاوخوا شپېتو پسونو رمه څري، خو د دغه پسونو تر څنګ یو کوچی ځوان ښکاري چې دمبوره وهي. دی له خپلې لاسي جوړې کړې دمبورې سره خوږه سندره هم وایي. ځي دغه ویډیو نه د خپلر سنوي کلاس پلاس کیږي او زیات لدون کلری، بلکې د دې ترڅنګ په یو بل ویډیو کې بیا کوچی میرمن ښکاریږي چې ملای تړلی او کیژدی دروي. دلته هم یو ځوانه کای درمه سرولو پر وخت هم دمبوره وهي او هم سندره وایي، خو ترڅنګ یو ځوان بیا کاکړی غاړي ورسره بولي. دا دا لرا بر وطن په دشتو او غرونو کې پر مو پس روان د غشپونکي کوچان وس ل خپل دمبرو سره یواز د مینې او شکلا د استاین سندرې نه زمزمه کوي، بلکې په دغه سندرو کې څه برخه کلاسیک شاعري، مرسیه، قصیده، ویرانی او ساندې هم وي چې په هیواد کې ورستۍ ناخوالې په هنر او ذوق اغیز بلل کېږي. دلته په یوه بله ویډیو کې ښکاري چې دوه تنه کوچان په دښته کې له خپلې لاسي دمبورې سره مرسیه وایي. لارمو سره ولو سره د شپانش پیلې ژغول یو پخوانی دود دی، خو په اوسنی وخت کې ډیری برخښ پونکیانو د ځینو محدودیتونو او ګواښونو له امله دغه پخوانی دود تشا کړی دی. دا یوازې د کوچانو هنري ژوند نه دی چې تغییر یې کړی دی، بلکې ډیری کوچان په دې باور دي چې د یویشتمې میلادي پیړۍ له پیل سره د کوچانو په خوړو، کالو، هنري بنډارونو، ودونو، دودونو او ټول ژوند کې زیات بدلون راغلی دی. د شپیولا کوچ دوی کورنۍ په غزنی کې ژوند کوي او له څو کالو څخه دلته ځای سوې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په اوسنۍ زمانه کې د کوچانو په ژوند کې زیات بدلونونه راغلي دي. ډیری کوچان ځای سوي چې له امله یې کوچانو د شپېلې ژغولو تر څنګ ډیری نور دودونه هم له لاسه ورکړي دي.
مالداری به د دوی وختو کې بېخي ډېره وه، دوی به پخوا ډېره خوښي کول، آسان به یې درلود، وښان به یې درلود، د غره لمن ته به یې وختلو، اوازونه به یې ویل، د مرلۍ یا شپېلۍ دا به یې وهله، دروی دی دروی ورته وایي دا به یې وهله. اوس ډېر ناخوښه دي له دې ژوند څخه، ډېر اکثره جای سوي دي، کورونه لري.
د افغانستان ګرځند کوچان چې له خراسان بیا تر دمانه، ډیلي، کلکتې او بیا تر بنګاله به یې کډې وهلې، هغوی به له ځان سره له دواړو لورو سوداګریز توکي وړل راوړل او د دې تر څنګ به یې خپلې رمې بیولې. خو اوس نه هغه کوچان تر بنګاله ځي او نه هغه رمې او له رمو سره شپېلې ژغېږي.
کوچان، شپېلۍ او کوچانۍ سندرې د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام کې.
ازادۍ راډیو ډېر ژر د خپلو خپرونو درې ملسي زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کره او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د ازادۍ راډیو د شلمې کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو واورو.
ازادي رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د ازادي رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
دا پنسان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00422012 23 43.
شمېره یو ځل بیا اورئ:
00 420 22 23 23.
قدر مناوریدونکو، زمون خبرونه روانه ده او اوس هم د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واوري چې اجمل اند چمتو کړي.
نیویارک ټایمز رسپانې د افغانستان په اړه د لاورل میلر چې د بحران د نړیوالې ډلې له مدیرانو څخه د یو لیکنه خبره کړي. دا مېرمن میلر له لیدلوري له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو څو میاشتې وروسته لا هم حالات ناڅرګند دي. نوموړي د امریکا لخوا د افغانستان بانک د پانګې کنګلېدو او اقتصادي ستونزې ته په پام وړاندیز کړی چې په یو ناکام دولت د افغانستان د بدلېدو د مخنیوي لپاره باید امریکا د طالبانو له حکومت سره کار وکړي چې د دې په تعبیر دا کار به د یوې ترخې ګولۍ د خوړلو په څیر وي. لیکوالی استدلال کړی چې په یو ناکام دولت د افغانستان بدلیدل به د هیچا په ګټه نه وي، ځکه د نوموړي له نظره داسې یو څه کولی شي افراطي ډلو ته د ودې زمینه برابره کړي. هغې ویلي هغه صورت کې به د ګواښونو د مخنیوي لپاره له حکومت سره د کار کولو زمینه راکمه شي. تازه د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان سره د نړیوالو بشري سازمانونو له لارې د 300 میلیونه ډالرو بشري مرستې اعلان کړې، خو تر اوسه یې د افغانستان بانک د هغه 9.5 میلیارد ډالرو په اړه څه نه دي ویلي چې امریکا کې کنګل دی. لاس انجلس ټایمز بیا د افغانستان سره د سپینې ماڼۍ لخوا د همدې بشري مرستو په اعلان لیکنه کړې او په یوه برخه کې د سپینې ماڼۍ د ویاندې له خولې وایي دا نوې مرسته د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې لخوا ده چې د خپلواکو بشري سازمانونو له لارې به افغانستان کې د سرپنا، روغتیایي خدمتونو، ژمنیو وسایلو، عجلو خوراکي مرستو، پاکو اوبو او د حفظ الصحې په سهولتونو ولګول شي. ورځپاڼه زیاتوي چې له دې مرستې سره به د اګست میاشتې راهیسې چې امریکا په افغانستان کې خپله 40 کلنه جګړه پای ته رسولې له دې هیواد سره د متحده ایالاتونو بشري مرستې 70 میلیونو ډالرو ته ورسیږي. له برتانیا خبریدونکي انډیپندنټ ورځپاڼې په افغانستان کې له ناورین سره د مقابلې لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د 15 میلیارد ډالرو بسپنې پر غوښتنه لیکنه کړې. ورځپاڼه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د چارو د ادارې په حواله دا د ملګرو ملتونو لخوا د یو هیواد لپاره تر ټولو لویه بسپنه غوښتنه بللې ده چې په وینا یې د افغانستان د کورنۍ ناخالصو عوایدو نږدې 1/3 برخه جوړوي او د هغه مرستو 3 چنده ده چې ملګرو ملتونو په 2020 کال کې ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې د شاوخوا 8.5 میلیونه وګړو 22% یې لوږې ته نږدې حالت کې ژوند کوي او 6.5% نور یې د خوړو له شدید کمی سره مخ دي.
د ازادي راډیو خبرونه او ری ازادي راډیو د سهار لو د مخام تر او ورځې دونه خبريږي د مخام په 9 بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا راډیو خبرونه کوي. د مخام له او د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا راډیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي. د خبرونه د لومړی برخې په پای کې تاسو یوې نړیوالې مسلې ته رابولم. د قزاقستان ولسمشر پرون اعلان وکړ چې د روسیې په مشرۍ د ګډو ګټو د هیوادونو ځواکونه به د 10 ورځو په ترڅ کې له قزاقستان ووځي. ولسمشر قاسم جومارت توقایف په 2019 کال کې د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایف پر ځای وټاکل شو. داسې ښکاري چې په قزاقستان کې د تیرې اونۍ ناکراري د واک پر سر د دغو دوو چارواکو د پلویانو ترمنځ وي. په دې اړه جزئیات احمد شیبر اوروي.
د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف وایي د روسیې په مشرۍ د ګډو ګټو د هیوادو د امنیتي تړون ځواکونه به په 2 ورځو کې له قزاقستانه وتل پیل کړي. قاسم جمارت توقایف د سیشن بی پروس پارلمان ته په وینا کې چې د تلویزیون لارې خبره شو وویل
د قزاقستان په ټولو سیمو کې ثبات ټینګ شوی. نو باید دا ووایم چې د ګډو ګټو د امنیتي تړون د 16 ځواکونو ماموریت تکمیل شوی. په 1-2 ورځو کې به د دې 16 ځواکونو وتل پیل شي. د وتلو بهیر به تر 10 ورځو ډیر وخت ونه نیسي.
د روسیې دفاع وزارت پرون وویل چې په 2 پوځي الوتکو کې سرتیري د قزاقستان له ستر ښار الماتی څخه ماسکو ته انتقال کړل. د روسیې دفاع وزارت وایي چې په هر یوې الوتکې کې 145 روسان وو او دا چې به ادامه پیدا کړي. په قزاقستان کې چې نږدې 3 لسیزې مخکې له پخواني شوروي اتحاد څخه خپلواکي ترلاسه کړې ده تېره اونۍ وروسته تر دې مظاهرې وشوې چې له تیلو په دغه مالامال هیواد کې د سون موادو د بیو د زیاتېدو په اعتراض کې مظاهرې او خونړۍ نښتې وشوې چې لږ تر لږه 130 کسان پکې ووژل شول. د روغتیا وزارت په وینا تر 1200 د ډیرو کسانو درملنه وشوه او پرون د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت د 9900 کسانو د نیولو خبر ورکړ. د ناکراریو په ترڅ کې د ګډو ګټو د هیوادو د پوځي تړون ځواکونه تیرونی د قزاقستان د ولسمشر په غوښتنه د هیواد ته لاړل. ولسمشر توقایف ادعا کړې ده چې په بهر کې روزل شوی ترهګر د دې مظاهرو تر شا وو او هڅه یې کوله چې حکومت نسکور کړي. بل لور ته یو شمېر کتونکي وایي چې داسې ښکاري چې د اوسني ولسمشر او د پخواني ولسمشر نورسلطان نظربایف د پلویانو ترمنځ د واک پر سر لانجه ده. توقایف پرون د وینا پر مهال دا اختلافات یو ډول تایید کړل.
له پخواني ولسمشر نظربایف څخه مننه چې د دې ملي مشر په وخت یو شمېر ډېرې ګټورې کمپنۍ په دې هیواد کې فعال شوې.
د یو شمیر خلکو شتمنۍ د نړیوالو سټنډرونو کچې ته ورسېدي. زه فکر کوم چې دا یو وخت دی چې خپل قرضونه د قزاقستان خلکو ته ورکړي او له دوی سره په منظم ډول مرستې وکړي.
د تېرې اونۍ د اعتراضونو پر مهال توقایف حکومت هم ړنګ کړ او پرونی علي خان سمایلوف د نوي صدر اعظم په توګه معرفي کړ چې څو ساعته وروسته پارلمان تایید کړ. نه څلوېښت کلن سمایلوف په تېره کابینه کې د صدر اعظم لومړی مرستیال و. په نوې کابینه کې د تېرې یوې د کورنیو دفاع او بهرنیو چارو وزیران په خپل ځای پاتې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو را سره اوسئ د خبرونه په دوهم نیمای کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خبرو خو دا شپه پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د طالبانو سرپرست دفاع وزیر مولوی محمد یعقوب د افغانستان دوو گاونډیو هیوادونو تاجکستان او ازبکستان ته خبرداری ورکړی چې هغه الوتکې بیرته افغانستان ته وسپاري چې د دوی تر واکمنېدو وروسته هلته انتقال شوي دي. اسرائیلو له هغو افغان کډوالو سره چې په تاجکستان کې استوګن دي د 15 لک امریکایي ډالرو مرسته اعلان کړې. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت په وینا په دې پیسو به د کډوالو ته خواړه، درمل او نور ضروري شیان واخیستل شي. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي چې د هوان د یو سروکي چاودنې په دې ولایت کې دوه میرمنې وژلې او یوه نجلۍ ټپي کړې ده. چارواکي وایي پیښه پرون ماسپښین په فتحي کلي کې وشوه. ولسوال وایي چې یوې میرمنې د خځلو په منځ کې دا ناچاود سروکی کور ته وړی وو او هلته وچاودېده. د کابل پوهنتون استاد پوهان فیض الله جلال د طالبانو له زندانه تر خوشی کې دو ورسته وای غوړي هغه څپټ پاتې شي چې د دا او طالبانو ترمنځ پیښ شول. هغه لی جلال دا څرګندونه پرون تر خوشی کې دو ورسته له ازادي رادیو سره په مرکه کې وکړي. د آذربایجان یو او د ارمنستان دوه سرتیری پرون د دوړو هیوادونو په پوله کې ووجل شول. د ارمنستان دفاع وزارت وایي چې آذربایجاني ځواکونو پرون ماسپښین پر یوې سرحدي سینې ډزې وکړې او دوه سرتیري ووژل او دوی ورته ټپیان کړل. خو د آذربایجان دفاع وزارت وایي چې د ارمني ځواکونو د ډزو په نتیجه کې د دوی یو عسکر وژل شوی دی. او د هنګري ولسمشر په دې هیواد کې د عمومي انتخاباتو نیټه پرون اعلان کړه. پرون د هنګری د ولسمشر پر انټرنیټ باندې دا خبر خپور شو چې د روان کال د اپریل په 3مه به انتخابات وشي. قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو ځانګړی اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ ستاسو پیغامونو ته چې د ازادۍ رادیو د اوتومات ثبتون کی ماشین په وسیله ثبت شوی دا هغه پیغامونه دي چې تاسو ازادۍ رادیو ته را استولې دي. ستاسو ل پیغامونو
موشتا کوم غنم را کړل څه دی دا غو انبار نه در رسیدلې کوشتنه مو غل کمزوري ولاړ دی کوم خریم سوچ ایمانه کړی دا په کوم رسوي. السلام علیکم.
زما د اسلامي امارت څخه دغه غوښتنه ده چې څلور میاشتې ستاسو د بچی د پروکېدو په حال کې دی د زړه تیر جمهوری دولت موږ د یو وکال ماشونه د مایوبین او شهیدانو د پاتې دي ژمی دی هوا یخ ده سړه ده ډېر بد حالات افغانستان تاسو ته خپله معلومی چې په ډېر یو بد حالات قرار لري یخ دی ساړه دي لرګي نسته وړه نسته په کور کې ژر تر ژره دا ماشینه والا کوي کنې تاسې به هم د ډېر بد حالاتو سره مخ شئ که دغه رقم ستاسې ژوند او ګزاره یې د افغانستان د خلکو سره وسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم دا چې دا اوریدونکو پیغامونه ډیر وو او ځینو یې ګیلې هم درلودې چې زموږ پیغامونه نه خپرېږي نو موږ دا ځل په دې خپرونه کې یوازې پیغامونه خپرو له کوم چارواکي سره مرکه نه لرو دا پیغامونه د افغانستان له بیلابیلو سیمو په بیلابیلو موضوعاتو راغلي راځئ چې دا پیغامونه په ګډه سره واورو
السلام علیکم څنګه جوړې په خیریه د دایکنډي د ولایته خبره کوم د غمپور په سیمه کې تاجیش کاره کیږي زموږ مځکې غصب شوي دي موږ په ټکولو په جبولو په ټکانو به شوي یو مهاجرې خرابې شوي دي نور مسجدونه خراب شوي دي د طالبانو سرچینو ته وایم چې موږ دې پاک ورسي که مو پاک ونه رسي موږ به د نورو مشکلاتیانو سره مخ وسلام
اول د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او بیا اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې خواهش مو دا ده تاسو نه چې موږ د آواز پر طالبانو ورسوي په دې کار کې نو سره کې نو کې یو سړی ګیره کله کړې وه طالبان ورته ودرېدل او سړی ته ویل ولې دې دا ګیره کله کړې هغه چې ټولو خلکو کله کړې نو زم مام کله کړې ده او بس داس سړی په دې په خو باندې وویشت او ځمکه ولوېد بیا وینې پې روانې موږ جیت کړه شپخانې ته مې وړ نو ورته خدای ته وګورئ قرآن ته وګورئ دا کارونه مه کوئ او نور څه وکړې وطن نه کوم خو لاړ شو چېرته وتښتو د دې لاسه د خدای او قرآن ته وګورئ
السلام علیکم موږ د کندهار له ولایت څخه تاسو یې څو خبرو سوو چې د سپین بولدکه صحیح وو پر ضلع مجاهد مې سلامونه وایاست چې تا ادر وکړي چې پاکستاني پیسې به بندېږي اوس هم فلحال په هغه پیسو باندې سودا کیږي او هغه پیسې چلیږي او افغاني د ورځ په ورځ د کار ویستله ولې دا امر نشو قبول راځیاو نو ستاسو خواهش کوو چې زه ته زموږ دا پیشکش پیش کړي او د ده څخه تفوس وکړي چې آیا ولې دا امر نشو قبول ټوله در بدره خلک هېڅ نه لري ورځ په ورځ افغاني ویریږي
سلام تاسو ته سلام رادیو آزادی کارمندان و کارکنان ته سلام وایم خدایم خوشحال و کامیاب لره هیچ تعصب کوم په حال د دې ملت باندې په حال د امریکا باندې چې دلته راغله شل کاله یې په نام د دیموکراسي چور چپاول آدم کوشی غصب ظلم استبداد به عدالتی ده زه خوی اوسای منصبیم چې شل کالم تحصیل کرده سلویک کالم په دو وطن که کار کرده دوست ما تا دیموکراسی دی غرب دست معلومه شوه چی چور چپاول به عدالتی ظلم استبداد جاسوسی دی بیت المال غلاکول او دی بی عدالتی و دی بی 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 کفایت خلکو مخامو تر سوال دیموکراسی ده.
السلام علیکم د زابل د ولایت څخه جزولی دغه پیغام د ازادۍ راتو ته پرېږدم لکه څنګه چې د پاکستان هغه په نامه اسلام اداره جعامې راټول کړی وو اسلامي مبوتتونه ورته ویلی چې قریشي صاحب ستاسې ټول د یو ټولې یا د دوی دپاره یا د یو ډلې دپاره کول او انان ورته ما چوي لکفار سره دا غوښتنه کوله داسې دي په خپله مسلمانان دي ځان مسلمان بولي د اسلام یو غټ هېواد یې بولي مګر دی دغه سلویش میلیونه انسانان دا سلویش دو سلویش کاله د دی دغه قاتل او دا ټول سیاست قربانی کړي دي. افغانان څوک له مجبوریته او څوک له غلامۍ زنځیرانې په غاړه کړي دي. د دوی په پښو کې ځانونه اچولي دي. زموږ وطن یې ټیکه ټیکه کوي. دی چې زموږ له غمه مز ده او زموږ د هېواد د نه خرابېدو لپاره یې دا کار نه کوي. دغه شل کاله وینې د دوی له لاسه په موږ کې تور شوې.
په کندهار ولایت د ژړې ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. څرنګه چې زما یو ورور بشیر احمد ولد سردار محمد چې ملي کې وظیفه درلوده څلور میاشتې مخکې د کندهار راغلی میدان د تسلیمۍ په اوله ورځ د خپلو شخصي تضادیانو لخوا چې معلم محمد ګل محمد او قضاوي نومېږي چې په خاط کې وظیفه لري پورته شوی دي. په دې اړه موږ د کندهار والی ته څلور عریضه کړي دي. په اړه هیڅ معلومات نه دي راکړي.
السلام علیکم. نن نظر محمد د ارغنداب ولسوالۍ سره پیغام پیژنم. موږ د طالبانو د لوړ پوړي چارواکو څخه دا هیله اورو چې مکتبونه لکه دلته په ارغنداب ولسوالۍ کې مخکنی حکومت کې ډېر مکتبونه چا کار شروع نوي مکتبونه جوړېدل. نو څرنګه چې طالبان راغله مکتبونه بند شول. پردای دې چې په مکتب کې ماشومان یې زده کوونکي درس وایي اوس حیوانان مبارک پښې پرته ده. حیوانان وزي نو وزي. نو موږ دا خواهش کوو چې درته مکتبونه لاسته او کمنردي او که ښځینه مکتبونه یې باید لاسته او د نړیوالو سمو دا خواهش دی چې باید طالبان ته په مطلقه توګه نه وپېژندل شي. څنګه دې مکتبونه اعلان کړي او موږ پخوانی ملي بیرغ ونه پېژنو. تهران غ بیرغ موږ غواړو. موږ خپل بیرغ نه غواړو. موږ د خپل پخوانی تهران غ بیرغ غواړو. تور سور زرغون بیرغ. دا بیرغ د کلور د سوو کلو تاریخ لري او دا سپین بیرغ چې موږ د څو ورځو کې استعمال لیدلی دی یا پېژني. نو هله ارزونې دا ده چې ما پیغام نشر شو. السلام.
د خپل پیغام دی شهید وزیر د افغانستان د پکتیا ولایت چکمنۍ ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم. یو څو نظمونه په دې کې بندوم. زما جهاد نه د لنګرې د سیاست او د چوکۍ په نامو سر مې ورکړی د وطن او د اسلام او د شریعت په نامو. تاسو خو هم اوس په چوکیو باندې خېټې اچولې ناستې. بډې ګډان مو دروازو په پاټکونو چاکستونو ناستې. دغه سیاست نه بله تېر شوی دي. زه یو کمیني به وکړو د خپل وطن او د اسلام دین لږ خدمت او حفاظت به وکړو. روحاني پرېږده. همدغه سیاتې بس دی که پوهېږي په دې که چا که عاجزي چا غوره کړله تر منزله به رسېږي په دې. والسلام علیکم. زما محترمو مشرانو ته دا هیله ده چې مرت نه هغه مفسد خلک هغه متکبره خلک چې هغه جهاد چوکۍ یا د سیاست په نوم کړی باید لرې شي صحنې نه.
السلام علیکم. زه محمدي یم د خوست ولایت نه خبرې کوم. ما د افغانستان له رسنیو نه یوه هیله ده. هغه هیله دا ده چې تاسې ټولې رسنۍ بس له دې نه بغیر چې پلانکای دسی څه اقتصادي څه ښځو ته په رسنیو کې حقوق نه ورکېږي په تلویزیون کې حقوق نه ورکېږي دغه ته مراجعه کړې ده او دغه مړه پام غورځولې دي چې مسکې به د ورځې زر کسان مړه کېدل. 5000 به زخمیانېدل او 10000 به د کوره کېدل. هغه ما تر اوسه له یوې رسنۍ نه هم دا نه دي اورېدلي چې الحمدلله اوس دا معاملې ختمې شوې. نو څوک مری نو څوک تخمانی دي څوک د کورکی دي. دا شکر د الله د حضور یو د سره عام سړی محمدین کوټای تازه ته تماس پر قدم باید منفی تبلیغات ونه شي. خدای په امان.
زه د رادیو خبرې کوم. مزیزه په نامو او د ولسوالۍ دی یک د تاسنګ لکلی چې د مکور بمبار څو د مکور مخبل لور شهید ورکړه. دلته چې دا کومه کونه راځي د ولسوالۍ په هغه کې یلی او کور شل نفرم نیسی لی او کور سلور نفرم نیسی او کور پنځه نفرم نیسی دا د مخته بخي اغه نه کی او کور د خزه یما غوا می مال می ټول می در بدر سو دوا کلا دو نیم کلا په غزنی کې ماجر و ما دې قلیجاوس په شرک کې پروتمې چل ما سره کومک نه وکړه سلور لکه روپی ز پور اوړی یما دا د اوس دلته کور ته راغلم دا یو میاس کې د لیم داس کومه کونه سره زی دای ټول په خپل په خپلوانو سره ویشي چاته بخي نه ورکوي نه نه د موږ لس نیسي نه د پښتانه کوي د یو کونډ د یو مسکین تي داغسې مشکلات موږ لرو خدای دې وکړي دا د موږ پیغام نشر کړي مننه له د ازادي له راډیو چې نورې لارې موږ ته نه ده پاته تي مجبورې وو که هغه دولت هم وو واسطه واسطه بازي وکړه دغه اوس دیمه ستا ستا بازي دسیار هغه ته ما ورنینو د موسسې ته طالب ولاړي طالب ولاړي خونداغ سره کشي د ښځو سوکات لري خدای کې کار تراکې موږ درځو دغه راغلي یا چې خپل خپلوان نیسي اتې زه